امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی ز زیبا خادم یم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو د افغانستان جمهوریت ریاست ویلی دی چې په تیر دوه میاشتو کې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې وسلوالو طالبانو په نتیجه کې عامه تاسیساتو او خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي ناپیژندل شوو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو نن د شنبې په ورځ د پاکستان د کراچۍ په ښار کې 15 تنه وژلي او څو نورې زخمي کړي دي او د سوریې حکومتي قواو او ملګرو د هوایي حملو په ملاتړ نن د شنبې په ورځ متقابل تعرضي عملیات شروع کړي دي دا شنا رادیو درنو ریدونکو په دې خبرونه کې د راپورټونو نه علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو کول شي لګرسته خبرونه ته ټلیفونو کې او خپل پوښتنه وکي خو اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دی چې په تیر دوه میاشتو کې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې عامه تاسیساتو او خلکو ته درانه مالی زیانونه وروښتي دي ارګ ویلي دی په تیرو دوه میاشتو کې طالبانو څه باندې 2 میلیارد افغانۍ زیان اړولی دی د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته اوري د ولسی جرګې اول مرستیال ظاهر قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش غواړي د ننګرهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د تورې بوړې سیمې ته ځان ورسوي او کدا کار وشي نو داعش به د خراسان ولایت جوړ کړي من د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو بل خبر دی چې د قندهار د نهمې حوزې د پولیسو په آمر باندې نن د غرمې نه مخکې ځانمرګي برید شوی دی یو تن وژل شوی او 15 کسه زخمي شوي دي خو د نهمې حوزې آمر ته زیان نه دی رسیدلی د امریکا د تفتیش حکومتي ادارې ویلي دي هغه لسکونه پروګرامونه چې په افغانستان کې ورباندې د 2.3 میلیارد ډالرو نه زیاتې پیسې لګېدلې دي ناکامه دي دا خبر د افغانستان د بیا ودانولو د چارو لپاره د امریکا د خاص مفتش دفتر سیګار نن د شنبې په ورځ خبر کړی دی سیګار د امریکا د میلیارډو ډالرو د مصارفو تفتیش کوي ځکه چې دا پیسې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې دي او د افغانستان د جنگ ځپلي ملک د بیا ودانولو تخصیص یې ده دا تفتیش زیات د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې یو اس ایډ د پروګرامونو په اړه کړي د هغې پروژې د مسؤلیت په اړه کړي چې په 2012 کال کې پیل شوې ده د سیګار راپورټ وایي یاغیانو د ثبات د تحکیم هغه پروژې په نښه کړي دي چې د حکومت تر لاس لاندې وي او یو اس ایډ عملي کولې او څارنه یې کوله موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو ناپیژندل شوو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره نن د شنبې په ورځ د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په یوې مذهبي غونډې ډزې کړي دي لږ تر لږه 15 کسه وژلي او څو تنه نورې زخمي کړي دي چا چې دغه پیښه په خپلو سترګو لیدلې ده خبریالانو ته ویلي دي چې حمله کوونکي د پیښې د ځای نه وتښتېدل سمدستي چا د ملک په دغه لوی تجارتي ښار کې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د دې حملې نه څو ورځې مخکې د کوټې په ښار کې درې ځانمرګو د پولیسو د روزنې په مرکز حمله وکړه د 2 شپېتو نه زیات کسان یې ووژل او 160 تنه یې زخمي کړل چې د اسلامي دولت تروریستي ګروپ یې مسؤلیت په غاړه واخیسته د پاکستان په مقاماتو باندې له دې کبله انتقادونه سخت شوي دي چې د سیاسي مبارزینو مخه نیولې ده چې د حکومت ضد مظاهرې ونشي کړي خو افراطي اسلامي ګروپ ته اجازه ورکړې ده چې د ملک په پایتخت کې غونډه وکړي د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوند چې مشر عمران خان دی د چهارشنبې په ورځ د صدر اعظم نواز شریف ضد مظاهره پیل کړې ده چې هغه استعفا ته مجبور کړي نواز شریف په اداري فساد تورن دی خو حکومت د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په ټولو سیاسي او مذهبي غونډو بندیز ولګاوه چې اسلام آباد ته د کارګرانو او رهبرانو د ورتلو مخه بنده کړي او سرګونه کسانې بندي کړي دي اسلام آباد ته غځېدلې لارې بندې دي پولیسو کارګران په ډنډو وهلي دي چې تیتو پرک شي او ښار ته داخل نشي عمران خان چې اسلام آباد ته نږدې په خپلو چې د خپلو عالي رتبه ګوندي رهبرانو سره په کور کې بندې ژمنه کړې ده چې د نومبر په 2مه به په دغه ښار کې په غونډه کې برخه واخلي په داسې حال کې چې پرون ټوله ورځ تر بیګا پورې د تحریک انصاف ګوند پلویانو د پولیسو سره نښتې وکړې، د اهل سنت جماعت ګوند د اسلام آباد د ښار په مرکز کې د حکومت د بندیز باوجود غونډه وکړه. د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې دغه ګوند د خپلې کلنۍ غونډې لپاره د وخته د مظاهرې اجازه اخیستې وه. د سوریه حکومتي قواو او ملګرو د هوایي حملو په ملاتړ نن د شنبه په ورځ متقابل تعرضي عملیات شروع کړي دي چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې یو ورځ مخکې یاغیانو د حلب په شمال کې ونیولې. دا خبره د مدني مبارزینو او دولتي مطبوعاتو لخوا شوې ده. حکومت رپورت ورکړی و چې د حلب د ښار جنوب او غرب کې د یاغیانو پراخه حمله شاته تمبولې، خو یاغیانو او په برتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د سارنې ډلې وویل یاغیانو د دې ښار جنوب لویدیځه سیمه په خپل کنټرول کې راوستې ده. د سوریه یاغیان نن د شنبه پر ورځ هم په داسې حال کې د حکومت د محاصرین د حلب د ایستلو هڅې کوي چې د دغه ټوټه شوي ښار په څنډو کې هوایي بمباری ادامه لري. د وسلوالو د ګروپ قومندان ابو مصطفی د فرانسې خبری اژانس ویلي دي فقط په یو څو ورځو کې به زمونږ محاصره شوي ورونه د دغه ښار نه آزاد شي او لاره به ورته پرانستل شي. سارونکو د جمعې په ورځ ویل یاغیانو د حلب په غرب کې 15 ولسی خلک وژلي او د سلونه زیاتې زخمی کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې په خونځي باندې د هوایی بمبارۍ په باره کې چې قریب 10 تنه شاګردان پکې وژل شول چې زیاتره ماشومانو د تحقیقاتو غا کړی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیم د ادارې خاص نماینده د برتانیې په خوانی صدر اعظم ګوردن براون هم ویلي دي چې دغه پیښه د جنگي جنایاتو د تحقیقاتو پر بنا وسیړل شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. عراقي قواو نن د شنبه په ورځ د موصل په لور پرمختګ کړی دی. دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې یوې شیعه عراقي ملیشي په دې حمله کې برخه اخیستې او د لویدیځ خواته یې نوې جبهه پرانستې ده. عراقي عسکر د جنوب لخوانه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملو او د توپخانې د ډزو نه پس د شورا ښارګوټي ته ننوتي. قومندانانو ویل د اسلامي دولت زیاتره وسلوال د دې هفتې په شروع کې په داسې حال کې ووتل چې د ولسي خلکو نه سپر جوړ کړی و، خو د امریکا هوایی حملو اغوی ته پر کړل او ځنه ولوسی خلکو وکړه شو چې د سیمینا وتختی. پایسلاین کې نن پارلماني انتخابات کیږي. رای ورکوونکو نن د شنبه په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې رای اچولو ته تیاری نیولې ده او د رای مرکزونو ته تللی دي. تحلیلګران وایي د حکومت ضد ګوند پیراتس به احتمال لري نوې میانه روا چپی ائتلافي حکومت جوړ کړي. داسې کاری چې د ملک ځوانان د پیراتس د ګوند خوانیسي. دغه ګوند د اداري فساد ضد مبارزې، فردي ازادیو، په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو او د حساب کتاب لپاره مبارزه کړې ده. انتظار کیږي چې د رایو د مرکزونو د تړل کېدو نه وروسته د رایو نتیجې معلوم شي، مګر دا توقع نه کیږي چې یو ګوند هم د حکومت د جوړولو لپاره لازمي کافي رایې وګټي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د هغو تورونو په توتیا کې ګرده چې وایي خپل دوستانو ته د دولت د مهمو چارو په حق له معلوماتو حاصلولو لار خلاصه پریښې ده. د پارګن هی محبوبیت په داسې وخت کې کم شوې ده چې د استعفا غوښتنې کیږي. د غوښتنې د هغه وخت رئیس شروع شوې دي چې سرګنده شو چې هغه خپل بیانې د ایډټ لپاره چایسون سلتا چې کوم حکومتي امنیتي مقام یا وظیفه نه لري ورکړی دي. همدغه راز چایسون سلتا محرم اسناد د مثال په ډول د جاپان او شمالي کوریا دوسیه هم ورکړ شوې دي. پارګن هی چې د جمهوریت ریاست د دورې څخه کم یو کال وخت لا پاتې ده بخښنه غوښتله او وایي چې خپل دوره به بشپړ کړي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چای سنسل د جمهور رئیس د نفوذ نه استفاده کړې ده. کمپنۍ هڅولې دي چې د هغې د خپلو دوه خیریه مؤسسو سره مالي کومک وکړي او هغونه بیا په خپله شخصا استفاده وکړي. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی څخه غوښتي دي چې دغه تحقیقاتو په حق له نور معلومات خپاره کړي چې وایي هغې د بارنیو چارو د وزارت په وخت کې د شخصي کمپیوټري آدرس نه رسمي ایمیلونه لیږلي دي. هیلری پرون د جمعې په ورځ د اف بی آی د رئیس جیمز کومی د اعلان نه وروسته مطبوعاتو ته دا خبره کړې ده. جیمز کومی وویل ایمیلونه د جلا تحقیق په دوران کې پیدا شوي دي او کېدای شي په هیلری کلینټن باندې اغیزه وکړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لږ وروسته د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو کول شي خبرونه کې برخه واخلي. د سټوډیو د ټلیفون نمبر ده 202 شپږ یو نه یو دیش شپږ دیش. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دی چې په تیر دوه میاشتو کې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې عامه تاسیساتو او خلکو ته زیانونه اوښتي دي. په دې حقله اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.